سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو فريده سيال د شفيق هر د تخنيکي چارو په سمبلخت سره کلی کو خبرونه با په خبرونو پیل کړو د مشمانو د ملاتړ لپاره د ملګر ملتونو مرستندوی صندوقي یونیسف وايي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه مشمان په ویګ په وګینس وې د کیږي په افغانستان کې د یونیسف استازي فرانکی کیوزي پرون پنځم به په خبري کانفرنس کې وویل
They wake up hungry.
دغه ماشومان په وګي نسل خوبه پاتسي دوی د خوب ځای ته په وګي حالت کې زی د څخلو لپاره پاکي او بو او د خوب لپاره بلستنې نه لري دوی مجبور شوي په کورونو پر لارو سړکونو کاروندو قانونو او دکانونو کې مزدوري وکړي
په افغانستان کې د یونیسف استازي وايي په دغه هیواد کې د کارګرو ماشومانو شمیر 1 میلیون او شپږ لکو ته رسیږي د یونیسف په وینا اټکل کیږي چې روان 2023 کال به 2 میلیون او 3 لک ماشومان له سختي خوار ځواکۍ سره مخامخ شي د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اعلامیې په غبرګون کې ویلي چې طالبان د اوبو د اندازې ټاکلو لپاره د فني هیئتونو کتنې ته زمینه برابره کړي حسن امیر عبداللهیان ویلي چې څو وارې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی غوښتي چې د هلمند د اوبو په تړاو د خپلې ژمنې عملي کړي او د فني هیئتونو کتنې ته لار هواره کړي چې دا کار نه ده شوی حسین امیر عبداللهیان د څرګندونې پرون وروسته تر هغې پر خپل ټویټر لیکلی چې د طالبانو حکومت پرون په اعلان کې د هلمند لسینه د ایران د اوبو د حق په تړاو د ایران د ولسمشر او نور چارواکو څرګندونې نامناسبې وبللې د طالبانو په اعلان کې راغلي چې ایرانی چارواکي د خپل غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو د ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اغیزې سړوي د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیر چهارشنبه سیستان او بلوچستان ته په سفر کې طالبانو ته خبرداری ورکړې وو د ایران د اوبو حق پوره دی ورکړي کنه بیا د ګلی حق نکوي ایران درې کسان چې د حکومت زده ترازونو پر مهال نیولې و لامه نارضایتي سره سره اعدام کړل د بشري حقوقو ډلو او ګړو حکومتي د حکومتونو د تورن کسانو د محکومیدو پر څرنګوالي اعتراض درلود د ایران د قضایي قوی د رسنیو مرکز اعلان کړی چې د صالح میر هاشمی مجید کاظمی شیخ شیبانی او سید یعقوبی د اعدام حکم نن سهار عملی شو تر دې مخکې واشنگټن له تهران څخه غوښتي و چې دغه درې کسانو له اعدام څخه ډډه وکړي د غودریو بندیانو په یو لیک کې خلکو غوښتي و چې د دوی د اعدام مخه ونیسي د بخندړيوال سازمان د مې پښپړسمه په خپل کلنی راپور کې اعلان کړی و چې په 2023 کال کې په ایران کې د اعدامونو شمیر 1500 ته لوړ شوی حال دا چې وړم کال د دغه بنسټ په خبره حال ته 344 اعدامونه اجرا شوی و او د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د نړۍ د وولو صنعتي هیوادونو یا جی و په سرمشتیزه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما خرڅزي د اوکرين د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي ویلي هلته به مهمه پریکړې وشي ځکه نو د اوکرين د ګټو د دفاع لپاره هلته د دوی د ولسمشر حضور حیاتي اهمیت لري چارواکو ویلي زيلنسکي به د جی و د سرمشتیزه پر دریم او وروستي ورځ د یکشنبې پوره ځ په دې غونډه کې برخه واخلي مخکې زینو سرچینو ویلي و زيلنسکي به په د عربستان کې د عرب لیگ په سرمشتیزه کې تر ګډون وروسته د امریکا په یو پوځي الوتکه کې جاپان ته لاړ شي خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وايي سره لري چې طالبانو د دوی په خزینه کارکونکو د کار بندیز لګولې خو دوی د افغان خزینه کارکونکو په ګډون په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړی دی همدارنګه د ترکیه د استانبول نوی هوایي ډګر د الوتنو د ترافیک له نظره په اروپا کې نمبر یې ځای خپل کړی دی دا چې په دغه هوایي ډګر کې نور امکانات شتون لري او هلته چې مسافرین ورزی د کوم امکاناتو ګټه پورته کوي دا به درته په راپور کې ولرو د کابل په ختیس کې د وزیر خان په نوم یو ځوان د خپل سیمې هغه کسانو ته هغه لزګونو ماشومان ته چې لزده کړو محروم دي یو ګرځنده خوندزی جوړ کړی دی دا چې د خوندزی څه ډول امکانات لري په دې به هم درته راپور ولرو همدارنګه د یو مستری ژوند ته به ورشو چې خپل ورځنی چارې څنګه پر مخ بیایي
وظیفه ما بخش انجین است انجین ماشین است ماشین
زه د موټر د انجن په برخه کې کار کوم او هغه ترمیم او د ماشین په ترمیم کې ځینې وسایل کارول کی
وړاندې به د دغې مستري د ژوند نور جزئیات هم در سره ولرو. ستاسو پیغامونه به هم راواخلو.
وزه دغه حکومتي وسایلو سره ډېر بېرحمي ظلم ورسره کوي ورور.
نور مطالب هم درته لرو. ملتیانه غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان او د ملاتړ صندوقیا یونیسف وایي سره له دې چې طالبانو د دوی په خزینه کارکونکو د کار بندیز لګولې، خو دوی د افغان خزینه کارکونکو په ګډون په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړی دی. د یونیسف استازي د خبرو جزئیات په خاطر پردیس سره شریک کړي. پردیس صاحب ستړي مشه په خیر اغلی. تاسو وایي چې د یونیسف استازي د افغانستان په اړه دا چې دوی په افغانستان کې کوم فعالیتونه ترسره کوي نورې سویلې دي. پر دې سبا په څو شیبو کې خبرونه ته وصل شي. د یونیسف استازي پرن پنځشنبه په نیویا کې خبرې لاندې ویل چې د ملګرو ملتونو ټول خزینه کارکونکو له دفترونو کورونو او دغه شانزيني په ساحو کې کار کوي. د په داسې حال کې دا چې د طالبانو د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په ګډون په افغانستان کې په ټولو کورنۍ او نړیوالو ادارو کې د خزو به کار کلک بندیز لګولې دي. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې خپل پریکړه نه ده بدله کړې. اوس به هم خاطر پردیس ته ورشو. پردیس صاحب هڅه کوي چې موږ سره په خبرونه کې وصل شي. همدارنګه موږ به د یونیسف راپور ته ورشو. دا غي نور څه په خاطر پردیس ته ورشو.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت له لوري د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو کورنیو او بهرنیو نه دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز په خپل ځای دی، یونیسف وایي دوی د افغان خزینه کارکونکو په ګډون په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف استازي فران اکویزا تیر ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې لاله ګواښونو او خطرونو سره مخ دي او داسې پریکړه نه کوي چې چاته خطر ولري، خو هغه د دغه ګواښونو په اړه ډیر معلومات ورنکړل.
اورم وین چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ټول خزینه کارکونکو په کار بوخت دي. ځینې له کورونو، ځینې له دفتر او ځینې په سیمه کې کار کوي. د ملګرو ملتونو په ټولو ادارو کې خزې په کار بوخت دي.
نو موږ دغه شان وویل چې ادارې خپل خزینه کارکونکو ته جدي پام کوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنۍ او نړیوالو انجیوګانو او روسي د ملګرو ملتونو په ټولو اړوندو ادارو کې د افغان خزو په کار کلک بندیز ولګوه. که څه هم د طالبانو د افریقه د ملګرو ملتونو په ګډون په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغدل شو، له طالبانو غوښتنه وشو چې خپل د افریقه بیرته واخلي، خو طالبانو د افغانستان کورنۍ ټولنیزه مسله وبلله او به ویل چې باید ټول ورته احترام وکړي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د طالبانو د افریقه د نمنلو وړ بللی او ټینګار کړی چې د بندیز به په افغانستان کې د بشري مرستو در رسولو چاري کمزوري کړي. د یونیسف استاذ فران اکویزا هم د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته د افغانستان بشري وضعیت ته اشاره وویل چې دا محل په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات افغانان چې 15 میلیونه ماشومان کېږي عاجل بشري مرستو ته اړتیا لري. هغه وویل چې د افغانستان په شان یو دودیز هیواد کې د بشري مرستو د رسولو په چارو کې د میرمنو ونډه اړینه ده ترڅو دوی میرمنو او کورنیو ته مرستې ورسوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره د اپریل او جون میاشتو ترمنځ 1.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. وچا تیر ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې د پسرلي موسم د سیلابونو، ځمکې خوایدنې او د ناروغیو د زیاتوالي لپاره خو سره مخ چې لامل یې په بیساري ډول افغانان د خوړو نه خوندیتوب او د څښاک د پاکو اوبو له کمی سره مخ دي. په ورته وخت کې د قطر لومړي وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی په افغانستان کې د ښځو حقونو ته په درناوي او دوی ته د زده کړو لپاره د زمینې په برابرولو ټینګار کړی. نو موري چې 13 ورځې په دوحه کې د جرمني د بهراني او چارو له وزیر سره یو ځای په یو خبري غونډه کې خبري کولې وویل
په افغانستان کې مو په سیاسي او امنیتی برخو کې پر روسي او مهمو تحولاتو بحث وکړ. د غشان د کورنی بهرن د مخنیوي په هدف مو له افغانانو سره د نړیوالو د مرستو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته لشبګم او ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز لګولې. وروسته دوی په هنتون ته لتاګ او په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې کار کول هم منع کړي. دغه وضعیت په دغه هیواد کې میرمنو او په ټوله کې کورنیو ته پراخې اقتصادي ستونزې را پیدا کړې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
بیا به هم افغانستان کې پاتې شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اعلامیې په خبرګون کې ویلي چې طالبان دي د اوبو د اندازې ټاکلو لپاره د فني هیئتونو کتنې ته زمینه برابره کړي. وربشو خاطر پردې سپردې سپستړې مشي کې تاسو ته په دې اړه رستي جزئیات راکړي.
سلام فرید جان، تاسو ته ټولو ریډونکو ته. د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر یو ځل بیا د نندریو پیل وروسته له هغه چې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سیستان او بلوچستان په سفر کې د طالبانو حکومت ته ګواښ وکړ چې د ایران حقابه پوره ورکړي کنه بیا به د ګیلې حق ونه لري، د نوموړي دغه څرګندونه د طالبانو حکومت د غبرګون تاړ کړ. د طالبانو حکومت د پنځشنبه په ورځ په اعلامیه کې د هلمند له سیند د ایران د حقابې په تړاو د ایران د ولسمشر او د هغه هیواد نورو چارواکو څرګندونې نامناسبه وبللې. د طالبانو حکومت په خپل اعلامیه کې ویلي چې ایرانی چارواکي د خپل غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو د ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې کوي. د طالبانو دغه اعلامیه ته بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالاحیان په غوسه کړ او د یو ټویټ له لارې وویل چې د اوبو د موجودیت یا نشتوالي معیار سیاسي بیان نه بلکې تخنیکی کسان ټاکي. د نوموړي د خبرو په یو برخه کې داسې راغلي چې په وروستیو میاشتو کې می څو ځلې د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر ملا متقی سره خبرې وکړې او له هغه می وغوښتل چې د هلمند د هوکړې له مخې خپل مکلفیتونه پوره کړي او تخنیکی پلاوي ته د لیدنې او د اوبو د اندازه کولو امکانات برابر کړي، خو دوی دا کار ونه کړ. هغه وړاندې لیکلي چې سیستان له وچکالۍ سره مخ دی او خلک د سختیو سره لاس او ګریوان دي. خود افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو په تړاو دغه مسله ولې بیا بیا ځلې راپورته کیږي او د یادې ستونزې اساسي حل په دې برخه کې څه دی؟ د تیر جمهوری نظام د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې تخنیکی غړی او د اوبو چارو پور ناظم سمون وای ایران د سیاسي فکرونو لامل غواړي دا مسله بیا بیا راپورته کړي. بل فرید جان،
ډېر زیاته مننه. خطر پردیس و چې د ایران او د طالبانو د حکومت ترمنځ د هلمند د سین د وو پر سر راپورته شو. ناندریو په اړه باندې موږ سره جزئیات شریک کړل.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځوشت مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ترکیه د استانبول نوی هوایي ډګر د الوتنو د ترافیک له نظره په اروپا کې نمړی ځای خپل کړی دی. د هوایي ډګر او د اروپا نور هوایي ډګرونو چې د کورونا او بال خبرېدو وروسته وضعیت خورا خراب شوی و بیرته خپل پخوانی رونق ترلاسه کړی. تفصیل به د اسمت سروان نور.
یو امریکایي شرکت غواړي چې فضا ته د سیلانیانو د بیولو په پروګرام کې په فضا کې د ودونو بندوبست وکړي. سپیس پروسپیکټیو فضایی شرکت وایي په فضا کې د واده لپاره د خدماتو د وړاندې کولو هڅه کوي. دا شرکت په پام کې لري د هغو ډیرو شتمنو جوړو لپاره چې د عجیبو غریبو کارونو په لټه کې دي د مځکې په مدار کې د عاشقانه سفر امکان برابر کړي. د دې شرکت په وینا تر اوسه څو تنو په فضا کې په لومړي وار د واده کولو لپاره نمونه ثبت کړي دي. تاخل شوی دی چې نیپټون ستور بیړی لومړنی جوړه فضا ته واستوي. دا ستور بیړی له یو فضایي بالون او نیپټون کپسوله جوړه شوی ده. په پام کې راځي چې ستور بیړی له هایدروجن ډک کړی شي او اسمان ته وخیژول شي. په دې فضایي سفر کې به له هیڅ راز راکټ یا توغندیکار نه اخیستل کیږي. د دې ستور بیړی سرعت به په ساعت کې 40 کیلومتره وي او ټاکل شوی دی چې په شپږو ساعتونو کې منزل ته ورسیږي.
تاسو اوریدل چې امریکایي شرکت غواړي چې په فضا کې د ودونو تابعه ونیسي او دا چې څنګه یې نیوله په راپور کې موریدل. بیا هم عصمت سروان د ورزو چې د ترکیې د استانبول نوی هوایي ډګر د الوتنو د ترافیک له نظره په اروپا کې نمړی ځای خپل کړی. تفصیل به عصمت سروان اور.
د اروپا د هوایي چلن مؤسسه وایي اوس په اروپا کې د الوتکو تر ټولو ډیر تګ راتګ د ترکیې د استانبول هوایي ډګر ته کیږي. دغه هوایي ډګر ته په متوسط ډول د ورځې نږدې 1500 الوتنې کیږي. د استانبول د هوایي ډګر چې د نړۍ یو ستر هوایي ډګر دی په وروستیو کلونو کې جوړ شوی دی. د استانبول له هوایي ډګر وروسته ډیری الوتنې د هالند امستردام هوایي ډګر ته کیږي چې د ورځې 1300 تر رسیږي. د لندن هیترو هوایي ډګر ته د ورځې 1202 الوتنې کیږي چې دریم ځای لري، خو لندن د هیترو ترڅنګ لږ تر لږه درې نور ستر هوایي ډګرونه هم لري. د فرانسې د پاریس شارل دو ګول هوایي ډګر ته د ورځې 1215 او د جرمني فرانکفورت هوایي ډګر ته 1140 الوتنې کیږي چې په ترتیب په اروپا کې د الوتنو د شمیر له نظره څلورم او پنځم ځایونه لري. په اروپا کې د کرونا وبا له پایته رسیدو وروسته یو وار بیا هوایی سفرونه زیات شوي او تقریبا همغه حالت ته رسیدلی چې تر کرونا وړاندې و. تیر کال د هوایی ترانسپورت نړیوالې ټولنې وړاندوینه کړې و چې راتلونکی کال به د هوایی سفرونو شمیر تر کرونا وړاندې وخت هومره زیات شي. د استانبول د نوي هوایی ډګر له لارې په کال کې 90 میلیونه مسافر سفر کولی شي. د استانبول جوړونکو کمپنۍ ویلي چې دغه هوایي ډګر څلور اصلي برخې په 2028 میلادي کال کې بشپړې شي.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښې سندره وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي.
00422122
اوس په ایران ته ورشو. په ایران کې د حکومت زده اعتراضونو پر مهال د دریو نیول شوو کسانو اعدام د ګډو هیوادونو او سازمانونو عکس العملونه راپارولې دي. تفصیل با سلیم احمد سلی نوار.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وونګ نن جمعه په ایران کې پر دریو کسانو د اعدام سزا عملی کېدل وغندل او ویل دغه اقدام د خلکو په وړاندې د ایران د رژیم ظلم په ډاګه کوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په خپل ټویټر کې لیکلي چې استرالیا به د ایران د خلکو ترڅنګ وي. د ایران د قضایه قوې د رسنیو مرکز اعلان کړی چې د صالح میر هاشمی، مجید کاظمی، شیخ شبانی او سعید یعقوبی کورد سفلی د اعدام حکم نن سهار عملی سو. ایران دغه درې کسان چې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال یې نیولي وو له عامه نارضایتۍ سره سره اعدام کړل. میزان خبری اژانس چې د ایران له قضایه قوې سره ارتباط لري وایي درې وړه اعدام سوو کسانو په اصفهان ښار کې د نومبر میاشتې پر 14 په ډزو سره درې امنیتي پوځیان وژلي وو. تر دې مخکې واشنگټن له تهران څخه غوښتي وو چې د دغو دریو کسانو له اعدام ډډه وکړي. دغه دریو کسانو د بند پر مهال په یو لیک کې له خلکو غوښتي وو چې د دوی د اعدام مخه دی ونیسي. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو ډلې مشر محمود امیری مقدم ویلي تازه اعدامونه باید د تهران لپاره جدي عواقب ولري. د دې په وینا دغه اعدامونه د نورو اعتراض کوونکو ژوند هم په خطر کې اچوي. په ناروې کې د هنګاو په نوم د بشري حقونو بلې ډلې په ایران کې د اعدامونو پر زیاتېدو اندېښنه وشوده او په خپل ټویټر کې د مسلې ته د بشري حقونو د سازمانونو او غربي حکومتونو د ځانګړي پاملرنې غوښتنه کړې ده. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو ډلې او په پاریس کې د بشري حقونو یوې بلې ډلې په اپریل میاشت کې په خپل ګډ راپور کې ویلي وو ایران تیر میلادي کال 502 کسان اعدام کړي چې تر 2015 میلادي کال راوروسته تر ټولو لوړ شمیر دی. د ګډ راپور له مخې په 2021 میلادي کال کې په ایران کې 333 کسان اعدام شوي وو. د ایران د بشري حقونو ډله وایي په روان میلادي کال کې د اعدامونو شمیر تر اوسه پورې 260 ته رسیدلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو د ډلو په وینا ایران تر چین وروسته په نړۍ کې هر کال زیات کسان اعداموي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمیر کورنۍ وایي اقتصادي ننګونې د دې لامل شوې دي چې خپل کم عمر ماشومان ګونډیو هیوادونو ته د کار لپاره ولېږي. دوی وایي د کم لګښتونو لپاره دوی قاچاقي لارې غوره کوي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمیر افغان کارګر ماشومان وایي په دغه هیواد کې هم د کار صنعت دوی ته ښه نه دی. تفصیل به د نرګس مومن واورو.
ایران اومدیم بعد سقوط افغانستان اونجا خیلی بیکاری است.
15 کلن محمدی در غزنی ولایت اوسیدون کیده. محمدی په همدې کم عمر کې د قاچاقي لارې ترخه تجربه کړې چې د افغانستان ګاون هیواد ایران ته ورسیږي. محمدی وایي کورنۍ اقتصادي ستونزې درلودې نو ځکه ګاونډي هیواد ایران کې سختو کارو ته ملا وتړله. دی د ایران په پلازمینه تهران کې د ودانیزو چارو کارګر دی. محمدی ازادي رادیو ته وویل
بعد ما اینجا آمدیم یک بار ردمر شدیم
یو زلی ردمر شدم ارشم بیا پا همدی قاچاقی لارو را تیر شد تهران تا ورسیدم دلتا هم دیر بیکاری ده پیسی هم بزنگری تو گم مهاجرینو تا دیر کمی ده نپوهی کم چیری سفر وکرو دی خار حقی خار تا نه بانکی کار تا خیسته شو دیر سونزی لرو ایران که هیچ سوک پاملرن نکوی آنوشو کولی پا مترو که پورتا شو او تکیت واخلو
د هرات ولایت اوسیدونکو امیر وای ل 1500 کالو رئیس د کډوالۍ لپاره غیر قانوني لار غوري کړی دی. دای چې یو کال کې ل خپل کور کاهول لري پیران کې ژوند کوي د ایرانی پیسو یا د تومان د ارزښت کمیدو اندېښمن کړی دی. د امیر په خبره د دوی د ناقانون شتون ل عمله په ایران کې ل عادي اسانتیا و هم برخمن نه دی.
16 سال سین دارم و مدت یک سال میشه قاچاق
شپارس کلا عمر لرم شاوخه یو کال کی ایران ترغلیم ایران که اوس محل بیکاری ډیره ده پیسې هم ارزښت نه لري ورس تربلې د پیسو ارزښت کمیږي موږ ډیر سپوږ لرو که یو څواخ لو هم سخی او کچیر سفر هم وکړو سخت دی
جای سفر کنیم هم خیلی سخته اینجا
افغانستان کې د ماشومانو په قاچاقي لارو لیګل کومه نوې خبر نه ده. د طالبانو له واکمنۍ مخکې هم یو شمیر کورنۍ له 13 کلنو شاوخوا عمر درلودونکو ماشومان ایران یا پاکستان ته د کار لپاره لیګل، خو اوس ډیری کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله دا کار کوي. د سرپل ولایت اوسیدونکو فضل کریم چې اوس په کابل کې هندوانې خرڅوي ازادي راډیو ته وویل ار شو په دې وروستۍ ورځو کې خپل 14 کلن زوی د کار لپاره ایران ته واستوي. دای وای زوی تازه په قاچاقي لارو ایران ته رسیدلی دی. د فضل کریم په خبره زوی د ښوونځي په نهم ټولګي کې و او دیني زده کړې هم کولې. فضل کریم په دې هیله خپل 14 کلن زوی له ځانه لري په قاچاقي لارو ایران ته لیږلی چې په خبرې پورونه یې پوره کړي. د ازادي راډیو ته وویل
نو نفس ناخور بودم بچه های خورد داشتم یک
نه نفر دوری خورون کی و وارو وارو ماشومان می درلود دو که دری مدرسو تطلل بیکار و وزیت می خنه و خراب و ده خلکو پور وڑای و پل زامن می ایران تواست و تازه پر رون دور سیدل هم دا سیخپل هم ده کار لپار کابل تراخلم کار می هم پیدا نکرد اوس هم دلتا اندوانی خرد سو
پیدا هم نکردم همجا گشتم ول فیلان در ترخوشی ترخوش مروز اتزام افراشیم
فضل کریم دا هم وویل چې د هندوانو په خرڅولو نشي کولای د خپل نه کسیزې کورنۍ لګښتونه پوره کړي. دا په داسې حال کې دی چې ازادي راډیو بیلابیلو نورو رسنیو په ځلونو د ګاونډیو هیوادونو د پولیسو لخوا د افغان ماشومانو د ځورولو او وهلو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. د هرات ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس مبین قادری په 1400 لمریز کال په سرطان میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې 1402 بې سرپرسته ماشومان له ایرانه وستل شوي دي. هغه د ماشومانو حل زبرول او سپکای موارد هم تایید کړی دي، خو هغه څه چې افغانان اړ کړی دي خپل ماشومان په قاچاقي لارو ګاونډي هیوادونه ته واستوي په هیواد کې شته بیوزلی او بیکاری ده چې دوی د طالبانو پر تاک سره تجربه کوي. چری حقونه او نړیوالو سازمانونو د شمیر پر بنسټ 22.3 میلیون افغانان د خپل ورځنی خوراک او څښاک د چمتو کولو توان نه لري. په قاچاقي لارو د ناقانونه تاک کله ناکله افغانان ته د سر په بیه هم تمامیږي. د 1999 کال د ساور د میاشتې پر شوې راپورونه پر بنسټ د ایران پوله ساتونکو ځوانان شاوخوا 500 افغانان په ډزو کولو سره اړکل چې ځانونه اوبو ته واچوي. د مسلې هغه وخت کې پراخ خبرګونونه درلودل او ټاکل شوی و چې د دواړو هیوادونو ټاکل شوی پلاوی دا موضوع وڅېړي، خو تر اوسه یې پایله معلومه نشوه. تند لوګه څوپر لپسې ورځې پلی تک نورې هغه ستونزې دي چې افغانان ورسره ایران ته د قاچاقي تک پر مهال مخ کیږي.
د
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کلی یم. زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ساور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 1928 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
د موټرو مستری توپ خای په افغانستان کې چرته چې پانړیوال سټنډرد برابر وسایل او موټر نشته سخت وی خو زینو ته د پیسو د ګټلو خلار هم ده. فرید اچیل تیرو لسو کلون رهیسی د موټرو مستری توپ کوي وای په دې برخه کې پوره تخصص لري. په دې راپور کې چې زموږ همکار سنا کاکړ جوړ کړی د فریدون د ژوند دندې او په دې برخه کې د هغه د تخصص په اړه ډیر ووري.
د مستری فرید احمد او رونو تخنیکی ورکشاپ دی چې د جوزجان ولایت په شبرغان ښار کې موقعیت لري. د دې ورکشاپ مالک فرید فرارون چې 22 کاله عمر لري وایي د لسو کلونو راهیسې مستری توپ کوي او د دې ترڅنګ د جوزجان ولایت په پوهنتون کې د انجینری پوهنځي د څلورم کال محصل دی. فرید فرارون چې دا کسب یې د خپلې علاقې له مخې غوره کړی وایي کله چې د ښوونځي زده کوونکی و دې کار ته یې مخه کړه. نوموړی د خپل دندې او مسؤلیتونو په اړه داسې وایي:
وظیفه ما بخش انجن است، انجن ماشین است.
زه د موټر د انجن په برخه کې کار کوم او هغه ترمیموم. د ماشین په ترمیم کې ځینې وسایل کارول کیږي. زه نوې کرسۍ لکه رنګ، رینج، پلاس، رنګ اچونکي او نور د موټر د ماشین تړلو لپاره اړین دي. موږ د موټر ماشین له کرن سره کته کوو، کرسۍ کوو یا وروسته له ترمیمولو یې بیرته پورته کوو. دا زما د علاقې وړ کار دی.
نوموړی
وایي چې په افغانستان کې د نظام له بدلون سره د دوی کار هم یو څه اغېزمن شوی ځکه د کورنیو اقتصادي کچه ټیټه شوې ده. د ښاغلي فرارون په خبره هر څوک چې یو کسب لري باید په افغانستان ښه پو او په اړه یې بشپړ معلومات ترلاسه کړي.
زما لپاره کوم خاص برانډ نشته، په ټولو کې پوره تخصص لرم. د ټولو موټرونو سره بلد یم، پوره معلومات لرم او باید ویې لرم ځکه دا زما دنده ده، زما کسب دی، باید ویې لرم.
نوموړی زیاته کړه کله داسې وخت هم راغلی چې د یو موټر په جوړولو کې ورځې، اونۍ، آن میاشتې تیرې کړي تر څو ستونزه یې پیدا او جوړې کړي. خغله فرارون د یو کسب زده کړې په اړه ځوانانو ته دا پیغام لري:
د زده کړو تر څنګ د یو کسب زده کول ګټور دي او برعکس که څوک کوم کسب لري باید د هغه تر څنګ تحصیل هم وکړي. تحصیل او کسب د یو او بل لازم او ملزوم دي.
فرید فرارون هیله مند دی چې د موټر جوړولو تر څنګ خپلو لوړو زده کړو ته لا دوام ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د دې خبری خبرونه پای ته راورسیدو او سمورزو ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ورډنګ ته سلامونه او نیکی هیلی. د ما راغ د سره شیر کې وروره د مجاهدین وزه د حکومتي وسایل سره ډیر بی رحمی ظلم سره کې وروره د مکوي د شکارو توانه د مجاهدین د ما راغ واوري.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه شریف الله استاد کندهار ولایت شاولکوټ ولسوالۍ د کښته شاولکوټ ولسوالۍ د کجور وسیدونکو یم. نو زموږ دا غوښتنه ده د موسی د غټو غټو غړو سره موږ دا غوښتنه لرو چې معنی د زموږ لاره جوړه سي د کندهار څخه روان سي دغه در کجوره پر معنی 15 ساعته لار ده چې وس جوړه سي معنی سمسي بیا یو نیم ساعت مزل نه دی. نو موږ د موسی د کارکونکو څخه دا غوښتنه لرو چې دغه زموږ لاره جوړه سي. ډیر خرابې دي چې رود راسي مندونه دي معنی زموږ مچران بیا درې څلور ورځې پر هغه منده باندې نه سي وتلی. نو موږ دا غوښتنه لرو چې دا لار جوړه شي زموږ مریض درځي نه رسیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه جلال حاجی سوجم نه پیغام د لږن ولایت جهربت ولسوالۍ څخه درته پرېږدم. زما دا دولت او د مخابراتي مسؤلین څخه دا هیله او ارزو ده تر څو موږ د انټرنیټ ارزانه کړو. د انټرنیټ باید ډېرې زیاتې لوړې دي او زموږ وس نه پرسیږي. نو د مخابراتي مسؤلین او د دولت څخه مو هیله او ارزو ده چې تر څو موږ د انټرنیټ ارزانه کړو، ځکه چې انټرنیټ بیخي ګران دی. جوې جوې انټرنیټ په 2500 افغانۍ. نو زموږ خلک چې ډېر غریبان دي په دغه وس نه رسیږي، ځکه چې دا ډېرې لوړې باید دي 2500 افغانۍ. بیا زموږ په سیمه کې کالداره ده، کالداره چې افغانۍ ته موږ اړو نو ډېرې زیاتې کالداري پر مصرفېږي.
د یوې نیمای ته راورسېدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه ځانګړی پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان په وږي نه سویده کېږي. په افغانستان کې د یونیسف استازی فران ایکویز پرون پنجشنبه په یو خبري کانفرانس کې وویل چې دغه شمېر ماشومان په وږي نس له خوبه پاتي، دوی د خوب ځای ته په وږي حالت کې ورځي. په افغانستان کې د یونیسف استازی وایي په دغه هیواد کې د کارګرو ماشومانو شمېر 1 میلیون او 6 لکو ته رسیږي. د یونیسف په وینا اټکل کېږي چې روان 2023 کال به 2 میلیون او 3 لک ماشومان له سختې خوارځاکۍ سره هم مخامخ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبان د اعلامیې په غبرګون کې ویلي چې طالبان د اوبو د اندازې ټاکلو لپاره د فني هیئتونو کتنې ته زمینه برابره کړي. حسین امیر عبداللهیان ویلي چې څو واري د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی غوښتي چې د هلمند د اوبو په تړاو د خپل ژمنې عملي کړي او د فني هیئتونو کتنې ته دې لار هواره کړي چې دا کار نه دی شوی. عبداللهیان دا څرګندونې پرون وروسته تر هغې پر خپل ټویټر لیکلي چې د طالبانو حکومت پرون په اعلامیه کې د هلمند له سینه د ایران د اوبو د حق په تړاو د ایران د ولسمشر او نورو چارواکو څرګندونې نامناسبې وبللې. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره چهارشنبه سیستان او بلوچستان ته په سفر کې طالبانو ته خبرداری ورکړی و چې د ایران د اوبو حق دې پوره ورکړي، کنه بیا د کلي حق نه لري. ایران درې کسان چې د حکومت زده تقاضرو پر مهال نیولي و له عامه نارضایتۍ سره سره اعدام کړل. د بشري حقونو ډلو ګړو حکومتي د تورونو کسانو د محکومېدو پر څرنګوالي اعتراض درلود. د ایران د قضایي قوې د رسنیو مرکز اعلان کړی دی چې سالم میر هاشمي، مجید کاظمي، شیخ شیباني او سعید یعقوبي د اعدام حکم نن ترسره شو. تر دې مخکې واشنگټن له تهران څخه غوښتي وو چې د دغو دریو کسانو له اعدام څخه ډډه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د مې په 14مه په خپل کلنی راپور کې اعلان کړی دی چې په 2022 کال کې ایران کې د اعدام شوو شمېر 1500 تلور شوی دی. حال دا چې وړم کال د دغه بنسټ په خبره 314 اعدامونه په ایران کې اجرا شوي وو. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو یا جی وو په سربشتیزه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما ښار ته ځي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي ویلي هلته به مهمې پریکړې وشي، ځکه د اوکراین د ګټو د دفاع لپاره د دوی د ولسمشر حضور حیاتي اهمیت لري. چارواکو ویلي چې زلنسکي به د جی وو سرمشتیزي پر دریمه وروستۍ ورځ د یکشنبې په غونډه کې برخه واخلي.
د ازادۍ میلمه. درنو اوریدونکو، شې چاري زموږ نننۍ میلمه هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموږ میلمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوی دي. لده څخه مې په پایل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
زه کابل کې مخبل ورکوالې کې دین جو تیر کړی دی، لیشم په کابل کې چې خبره خپوړې مې په کابل کې کړې دي. لومړی خوانځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی خوانځي زمونږ د عمر خان خوانځي او هغې ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې و، د جنګلک د فابریکې شاته. پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلمه چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ ما یادېږي. بیا خوانځي زمونږ خوانځي شو، د خټو او اومو خښتو خوانځي و. یخی ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستانې لرل. خو خون کی لرل بد خون کی لرل خو خون کی با پنامه یاد کما او لومړی به یاد کما فتح خان زمون ډیر خو خون کی هغه وخت بیا زه د ټپ پوهنځی ته لاړم پیښور کې اومه دی ناروغ او خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولید بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ ملګری مو ډېر ښه ملګری مو نور خون کې زمونږ شو اکثر ورپکې ملګری وو تر دې چې خون کې وي غنی خان درنګه سکان سړی وو لوړ دنګ ډېر خوږ سړی وو ډېر ښه سړی وو ډېر مهربانه سړی وو خدای ژوندی لري که ژوندی وي وکیل خان زمونږ بل ښوونکی وو ډېر ښه ښوونکی وو هڅول به پوښتنې وکړي پوښتنې وکړي موږ به د خپل موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې کله نا کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړي کله نا کله به مې ساينسي پوښتنې وکړي دی زموږ د دنیا ښوونکی وو او هیڅکله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې په حساب کې زه ډېر تکړه وم بې حساب زما داسې میادې چې کله نا کله به زه یو ټولګي زمانه وړاندې ټولګی لکه زه څلورم کې وم پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کښېنه د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې طاهر خان زمونږ ښوونکی وو ډېر ښایسته والیبال به یې کاوه ډېر ښه ملګري مې لرل او زمونږ سر ښوونکی چې وو سر معلم هغه د پنجشیر وو یو ډېر ښه سړی وو ډېر نیک سړی وو دوی زمونږ غالبا کریم نومېده زمونږ ټولګیوال وو بیا بد ښوونکي مونږ لرل یو ځل زه یو ښوونکي وهلی وم د دې سره چې زه د ټولګي ډېر یعنې په تکړه وو هلکانو کې راتلم او په کوم وخت کې چې زه د وهلم په هغه وخت کې زه په شپږم کې وم او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم او زه د دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکونه وینې تلې او بیا پلار مې خدای وبخي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څنګه مشهور ننګ یوسف دی د دې پیژنه ته موږ هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو او خفه نه شو ډېر زیات کار شو بیا سم د لاس لاړ په سر خون کې بسې چې دا خپل بچی د وهلو د پاره نه درلېږم درته هغه خون کې بیا پټ شو د خون کې نوم زه نه اخلم او هغه ورځ شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي دا هغې نه وروسته هغه ښوونکي زما سره بیا ډېر زیات جوړ و ډېر ښه راسره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پېښې ښه او بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږو ښه یې ډېر وو ملګری زمونږ په ټولګي کې د جینو سره به سیالي وه د لیسب سلیمان لیسب زوی زما ملګری و اول څه چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې راسره و د سمدلاسه خو دا لومړي ټولګي هلکانو ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونیو دا خو زما کاکا دی لکه چې د یو بخي اغاز ما د پلاس سره په یو دفتر کې کار کاوه یو زه او سره او د دې سره چې یو زه او د دې سره چې ډیر خدوستانو په عقیدو کې عزت او اسمان فرق وو په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅ کله سیاسي عقیدې چې دی هغه څو نه کړ هغه هغه عقیدو هغه لار دب نه کړل دوستي دی په خپل ځای باندې دوستانو زه هم ارمان کوم چې کاش کې کاغه اغه ډول آر یو اصول مونږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمی هر یو تن د بل نظر وزغمی
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست
زه بیا د ثانوي خونځي د پارالیسی د پارا حبيبي ته لاړم کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه اول نمره مشبغم کی زوم چې پلار می خوده او بخی هغه وکیل شده شوره د دشتیار چی دوان نه نو کانکور ما ور نه کز بیا راغلم حبیبی ته حبیبی کی بام دیر خون کی منګل ستارخان هغه وخت کی زمنګ سر خون کی او مدیر زمنګ له برخه تیر 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 خسړی او ډیر مهربان سره او او بیا ناتا په منګه د څو مزامینو نه په هغه وخت کی د ما په خیال سره چې په ووم کی ولس مضمونه وکړو فارلس مضمونو هغه ته شو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې دولسمه د شپږم لکه ووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دغه مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبیبي ورځ هم په من باندې بعد تی نشوي خې تی رسولي تاسو هم بیا په هغه وخت کې موږ په حبیبي کې ورور حالات په بدلیدلو شول د ځان نظام چې دا وخت د داوود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ موږ د تاریخ د امتحان ورځ وه زما دې دې چې داوود خان دا قسم بل چې سرطان دی لسم وکه کوم نیټه او شپږشتم مننه او څه چې دا زرشالاړو زرشاو بل دا غین اولاندې تلو زرشمانی کوتا او چې پارلمان مات شو بیا موږ غالتو په حبیبیه کې ما ډېر خو دوستان لرل په حبیبیه کې خون کې هم ډېر خو زمونږ یو دوست شو زما خدای دې په جنتونو کې هغه محمد علي نومې د بینش سبزی او د یوسف بینش زه اول نمره او ما دویم نمره او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د سمکې او اسمان فرق هغه وخت کې نظام بیا د داوود خان نه هم واوخته زه بیا پوهنتون کې وم په ننګرهار ته پوهنځي کې زه د پینځلس کالو مچې په افغانستان کې په لسم کې عمر وختم چې په افغانستان کې جایزي اعلان شوه د شیرونو لپاره او هغه وخت زما د شیر کتاب شیدې د نو چاپ شوې ما یديږي ما شیرونو په یو کتاب شکل لیکلی وو هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې دنن چې وته مونږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چی څورته وي خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته ده سرویس به د ډاکټر سبشرف غنی په وخت کې و په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور و لومړنۍ جایزه چې دا هغه بینواس وګټله خو دې په جنتونو کې دا هغه کتاب او دا شعرونه وګټله دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې مزاله کوم او زما په خیال سره 400 افغاني وی 400 دیش افغاني وی تشبیت افغاني وی دا په جایزه کې ما ته ومنل شي ما ته راکړل شي او په ری باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون دا مشهور کتابو هغه وخت کې ما دا کتاب واخلم دا جایزه په پیسو باندې
د دې معلومی چې شعر تمو تر دې ډیر مخکې مخه کړې و کلم شعر ویل پیل کړی دي
او اولنې شعر چې د هغه ما په ډیر وړ کوالټي ویل زه په ګران باندې لاسو کالوم چې ما ولنې شروع د لاسو یو لاسو کالوم ا د لاسو کالوم ا او دا غشین رسو بیا ما په خټه کې پوینه کې د ادب وو ځکه چې پلار مې خوري وبښنګ یو سبزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څنګه مشهور هغه ډرامې لیکل شیرونه به لیکل کیسې به لیکل نو زما یادی دي زه وډو کې هم کله چې پلار ډراما لیکل یا شعر به لیکو بیا به په لوړ غږ باندې په خپل ویل لسته وایو به زمونږ هغه وخت په ګوزګا کې کور زده ډیر وډو کې و ما غالبا څلور کالو به و ما خو چې پلان مې کله د خپل شعرونه لوستل دیو بل لوستل بیا به ما د یاد نه یادول دا هغه ماته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار د کنغمه د لر بنو ده دا یو باندې نیم باندې ماته یاد ده نو اولنې شعر ما په څلورم کې و بیا غین لرست از ما د هم یدیږي چې منګه د ملنجان به خوده او بخی داغه په بازار باندې مشاعره وازه وړو کې و ما زه داغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلان بوتلم ځان سره نو زه دومره وړوکی وم چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې، نو زه هلته یوه ډبګۍ ونیوه دیوال غونې په هغې ودرولم. نو ما هلته خپل شعر وویل، هغه مشاعرې ته رښتین صاحب د خدای وبخښي هغه هم ورته راغلی و. رښتین صاحب هغه وخت کې نوی کور جوړ کړی و په بیسودو کې، د کامې د ولسوالۍ په بیسودو کې. بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخښي، خدای په جنتونو کې، هغوی تشریف راوړی وو، هغوی راغلي وو. نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل. زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخښي هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ، د هیټلر کتاب. هغه وخت کې ډېر زیات هغه په افغانستان کې مشهور و، په ریډیو کې به اعلانونه کېدل. په دلی کې و هیټلر، ما اوس و د هغه د ډرایور د خولې قصه وه. هغه کتاب ټول ما ولوسته. ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یوه هفته کې ولوسته، خو زه په یو ټکي ما نیم نیم پیش، لیکن هغه کتاب ما ټول لوسته.
خپل ژوند سفر په اړه راته وویس، تاسې په ننګرهار کې طب ولوست، دوام هم بیا پسې ورکو.
زه په کانکور ازموینه وشوله، کانکور ازموینه به د دولسم وروسته، او ما ننګرهار انتخاب کړ. ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه، او د دې پنجاب یو شاعر بلشاه به ویل چې کله ارواحې پیدا شوې، ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولې. زما روح له چې راغې، زما اروا له چې راغې، ما سره په پنجابۍ کې خبرې وکړې. هغه په خپله ژبه باندې مینو. زه هم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي. نو ما د دې لپاره ما ننګرهار انتخاب کړ چې پښتو ژبه ورپکې. زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه، یا کله کله دویمه نمره. اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې، وحید کرزی، د کرزی صاحب د ترزوی وو، مور یې غالباً چې د امریکې وه، هغوی واغستله. ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه، دویمه نمره زما. نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتللو، یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې، 265 وې غالباً زما نمرې. خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم. نو بیا په ننګرهار کې موږ پی سي بي ولوستله، بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل، کوزا وشوله، او بیا موږ مهاجر شو. منګ بیا پیښور ته راغلو، د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو؟
نه نه، ما پی سی بی اول کال لسته و. زه په اول لومړی کال مې و، ما د ټپ په پونځي کې لکه اول سیم به ورته وي چې
bale
په هغه وخت کې کوتا و شو. بیا موږ راغلو، بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ پونځي کې چې د پیښور په یونیورسيټي کې دی، او شته چې بار پونځونه ډېر ښکلي وو، ډېر ښایسته و. د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته و، د پېښور پوهنتون هم ډېر ښکلی و، ډېر ښایسته و. بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې نه ما فراغت وکړ، او د دې سره چې مهاجرت و بد ورځ و زمونږ د ټولو، خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر ومه د یو څه مودې دپاره، او بیا بی بی سي ته راغلم، بی بی سي پښتو څانګې ته. هغه زه استخدام کړم د پروډیوسر په توګه باندې. نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخت پورې چې زه دوه کاله غالباً بی بی سي سره وم، نو بیا ډاکټري پاتې و زما. نو بیا زه جرنلیست وم. بیا ما بله پګړۍ مې په سر کړې وه، بله خولۍ مې په سر کړې وه، هغه بیا د جرنلیزم خولۍ وه. نو زه بیا ډاکټر وم، خو کار مې مسلک مې جرنلزم او بی بی سی سره ما کار کاو. نو دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته راغلم.
فعلاً په څه بوخت یاست؟
ما زما خیال دی چې د امریکې غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې، هغو ته ما دا خبره وکړه، تاسو ته بهم وکړم. زما ټول عمر په دې کې تېر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم. دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي. ټول عمر ما په دې کې تیر کړی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي، او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه ده لوېدلې، ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي، ماته شوی به وي، او خدای نه ماتوي. هره شیبه د هر څه چانس وي. د وس ډاکټر هم یما او ورسره ز بل شیرونه هم لیکما ډرامې هم لیکما دا وس زما ډرامې وی بی بی سی سره مالیکلی وی د مخیل دې شي لس ډرامې وی ز دا غوې په بیا لیکلو باندې اخته یما د شل کال کده د شکل روسته ما ډرامې و مونډلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کوم. هغه هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وې او ټولې په څه باندې لیکل شوې وې، په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې وې. او هغه وخت چې دا لومړي ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله او د دې اړیکې دا اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه ومه، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي 15مه کلیزه وه، که لسمه کلیزه یې وه، غالباً لسمه کلیزه یې وه. د هغې په مناسبت باندې د هغې په تړاو ساؤت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاوه، فارسي خپل پروګرام کاوه، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربزومه. نو دا هغه ځینې هغه خښته کېښودلی شوله، هغه تیګه د بنسټ کېښودلی شوله د اړیکو. بیا وروسته نوی کور نوی ژوند راغی. په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو این جی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري ډېر خوږ سړی دی او ډېر ښه پروډیوسر دی او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرستیالو د ریډیو د مشر د پیښور د ریډیو د غاړې نه او د بی بی سي د خوانه زوم. او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و، اوس د خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه. هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چلولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل چاپوي، که د خپل نورو آثارو په اړه ووایاست، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه.
و مراندې زما لومړنۍ شعري ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې په بی بی سي کې ما مراندې چې دی دا چاپ شوله، او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لري او روح دی خدای لدی، هغوی دغه کمپوز وکړه، ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولیکل، او د دې زیاته برخه هماغه شیری ټولګه وه. که څه هم زما دوه شیری ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول او دغه ډرامې وې، دغه شیری ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بیرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شیری ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شیری ټولګې ورکې شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و، دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړ، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی. او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې که په پېښور کې دا کتاب چاپ شو، او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه، خو زما د الکوالي شعرونه هم وو، او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغللو په افغانستان کې. د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان و، په یو حساب باندې جنگ روان و، د ایدیالوژي په منځ کې. نو هغې هم اغېز کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالباً انځور صاحب پې ډېر ګلالي څه ولیکل. په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوي ده، ریفلیکس شوي ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري، دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پختۍ باندې هغه موږ ورکړو. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی، هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو، او اوس یوه ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړې ده چې امازون کې خرڅېږي هم، د اتلې هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل شعر دا نوم ورله ورکړه، بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد، چې زه ورته محمد ویم، انګلستان ورته سلیم وایي، زه ورته محمد ویم، ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو، اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم، او د شعرونو تقریبا یو چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوې وي، ورسره زه خپلې د ورځې چې کمې لیکنې کوم، لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه یو څه وګوري، یا سوشل میډیا کې وګوري، خواله رسنیو کې، یا کمی ریډیو نه واوري، یا کم خبرې، په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوم، او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسي هم کافي لیکنې کړې دي، او په پښتو کې مې کړې دي، ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است، یعنی رسمي دندمو امداده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري، او که د تفنن لمخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي، لدی معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري لا هم؟
او خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا په دې لیونتوب یوز سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي. د دې ټولو خبرو سره کته په هغه بیړۍ کې ناستې، او کته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناستې، او کته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې، او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناستې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي. دا
تاسو چې ساینسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي، یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه، نه مې دي ژباړلې، په دې کې زه ځان ته هم پړیم، او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم، او په تیره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زموږ زړونه ډېر کارونه غواړي، وایي چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنځیرونه ته پراته دي، او روح دې وختل د شنه اسمان تر ستورو، لیونی له خالونو ته پراته دي، او زمونږ زلونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، موږ دې غرونو ته پراته یو، کنه موږ خپل غمونو ته دې خپل غرونو ته پښتانه یو، موږ پراته یو. ته هر ورځ یو څه کیږي، زیات شان موږ امپلسیو کوو، زیات شان موږ داسې کوو چې یو شی موږ وهڅي، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې موږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره. بیا یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترهه دا هم په پښتو کې نشته دی، موږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې فلی وبخي هغه ډرامې لغلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، نه او په ټپ کې ځینې کتابونه لکه د ای ایل ایس کتاب په پښتو باندې زه راوژباړم. ای ایل ایس چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته مونږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره هغه لاس او ګریوانی نو ته هغه ناروغه څه کولی شي. زه په دې ورځو کې په اجیل سرویس کې هم که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا په 2014 کال نه په دې غړ زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې، او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاشکې بی بی سی ورځې دومره خو نه ستړی کیدلی. نو